عزیز با شنیدن پروگرام رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح. امروز ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی الله استانگزای میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. استانگزای صاحب بفرمایید.
بله زیات مننه کوم سرور صاحب محترم. وخت په افغانستان کې د سهارت بجیش وی په دغه پروگرام کې تر ډیره پورې د ازادي رادیو ادبی مجله اوري، خو تر هغه مخکې په مطالبه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د بلخ چارواکو سره خبري کړې دي. نن به هم په دغه ولایت کې لزینو چارواکو او خلکو سره خبری او غونډې وکړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د تیر شپې له چارواکو سره خبري کړې او نن به هم د غونډو او لیدنو سلسله دوام لري. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دوه ورځو کې د افغان پوځانو لخوا د داعش ډیرش جنگیالي وژل شوي دي. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادارات کړې چې په ورجینیا، نیو همشایر او کالیفورنیا کې د انتخاباتو پر اساس پراخه درغلي شوې ده. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه په بلخ کې له چارواکو سره پر سیاسي حالاتو خبري کوي. ښاغلی غنی بیګه هم په بلخ کې له یو شمیر چارواکو او د بلخ له سرپرست ولی عطا محمد نور سره لیدلی دي. مخکې داسې ګڼل شوی و چې ښاغلی غنی به په بلخ ته په خپل سفر کې عطا محمد نور د دغه ولایت د والي په توګه معرفي کړي. خو د ښاغلی غنی ویاند محمد هارون چخانسوري په مزار شریف ښار کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې سفر کې داسې پریکړه ته ځای نه دی ورکړل شوی.
دا سلسله سفرای کریسه
دارو سفر دی وای د سفر هدف د هغه سفرونو سلسله ده چې ولسمشر نور ولایتونو ته د محلي ادارې د کارونو ارزونه په خاطر تر سره کړی دي، ترڅو د هغوی کړنې وڅېړي. په بلخ کې د دې ولایت ادارې ښه کار تر سره کړی دی او دا د ستایلو وړ ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې له خبریالانو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي روسیا او ناټو په افغانستان کې هیڅ ډول همکاري نه لري. الکساندر ګروشکو پرون دوشنبه اترتاس خبری اژانس ته ویل ناټو د همکاري ټولې لارې او پروژې بندې کړي چې د دواړو خواو ګډو ګټو او امنیت ته مهمې ګڼل کېدي. د دې روسي چارواکي په وینا دا په افغانستان کې له وضعیت سره چې د خرابېدو په حال کې د مخامخ تړاو لري او داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ناټو به خپل لیدلوری بدل کړي. په ننګرهار کې چارواکو ویلي په 48 ساعتونو کې د داعش ډیرش وسلوال جنگیالي وژلي دي. د ننګرهار د امنی قمندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته ویل د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حمله کې وژل شوی دی. په همدې حال کې چارواکي وایي په زابل کې څلور سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دي. د زابل والي بسم الله افغان مل دا پیښه تایید کړه او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. افغان مل ویلی په دې حمله کې وو وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. د سیمی او نړۍ خبرونه تر لاندې د می ورسته. به هم خراغلی سپینی مانی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دا ادارات کړ چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په دریو ایالتونو کې درغلی شوې ده. په دغو ایالتونو کې زیاتې رایې د ډیموکراتانو کاندیدې هیلری کلینټن ګټلې وې. ترامپ پر ټویټر لیکلی و چې په ورجینیا، نیو همشایر او کالیفورنیا کې د ټاکنو په ورځ زیاته درغلی شوې ده. خو د سپینی مانی ویاندوی جاش ارنست پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل خاله ارنست وی دا واقعیت لري چې هیت داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې ثابت کړي. ډونالد ترامپ د نومبر په اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره اسناد نه دي وړاندې کړي. د هموري چې په اوهایو کې د کولمبس ښار پولیس وایي د هغې احتمالي حملې په اړه باندې چې کېدای شي د تروریستانو سره اړیکه ولري تحقیق کوي. په دې حمله کې یو کس په چړو باندې او همداراز د موټر په ګزارونو باندې 11 کسان ټپیان کړي دي. دغه سړی چې ویل کېږي سومالیایي محصل عبدالرزاق علی ارتان د امریکا دایمي اقامت هم لري. د پولیسو لخوا په دزو سره وژل شوی دی. په اوهایو ایالت کې کولمبوس په هنتون د امریکا د لوړو زده کړو سترو مرکزونو دی چې شپږ لکه محصلان لري. د سوریه حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. په دې ډول د حلب ښار ختیځ په دوو برخو وویشل شو او زرګونو کسانو یې له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د ساخور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی دا رپورټونه تایید کړي او ویلي دي چې د بشار اسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې بایللې دي. د اداري مشر رامي عبدالرحمن ویلي دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار اسد د رژیم د مخالفو ملیشو لپاره تر ټولو ستر شکست دی. او په کیوبا کې په لکونو کسانو پرون دوشنبه د دغه هیواد پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړي ته د درناوي مروستي مراسم سرته ورسول. د کاسترو د جسد یې په یو ځانګړي منګي کې د هوانا ښار د انقلاب پر څلور لارې هغو خلکو ته ایښي وي چې د کیوبا د انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلي وو. د کاسترو سره د مخه کې مراسم پرون پیل شوي او نن به هم پکې لکونه کسان اشتراک کوي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران به نن د دې مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي، خو روسیې ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ پلان نه لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم کتلای شي. همدارس زموږ پښتو فیسبوک تعقیبوي، facebook.com/azadiradio د خبرونو او راپورونو د ترلاسه کولو لپاره خمر جده. ولسمشر اشرف غنی د بلخ محلي ادارې د کارونو د ارزونې په منظور دغه ولایت ته سفر کړی دی. د ښاغلي غنی ویاند هارون چخانسوري وایي ولسمشر پرون دوشنبه ماښام وروسته له هغه مزار شریف ښار ته ورسېد چې څو ساعته د مخه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اته مراد اخینې د اورګاډي پټلۍ افتتاح کړه. په دې اړه پام وکړئ د مجیب الرحمن حبیبزی راپور ته.
ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ولایت د محلي ادارې د کارونو د ارزونې لپاره د ولایت ته سفر کړی دی. ښاغلی غنی د اقینې او ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ له افتتاح وروسته مزار شریف ته راورسېد او حضرت علي کرم الله وجهو ته د منصوب روضې له زیارت وروسته یې له دولتي چارواکو سره وکتل. له دې سره چې لسګونه خبریالان د بلخ سرپرست والي په سیاسي دفتر کې په ساعتونو د ولسمشر خبري کانفرنس ته انتظار ول، خو هغه د رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. هارون چخانسوري د ولسمشر غنی وایاند وای چې بلخ ته د ولسمشر د سفر اصلي مخه د دې ولایت د محلي ادارې د کارونو ارزونه ده. هغه یې پاړه وویل
هدف سفرشان د سلسله سفرای کې رئیس سفر
دی. وای د سفر هدف د هغه سفرونو سلسله ده چې ولسمشر نور ولایتونو ته د محلي ادارې د کارونو ارزونه په خاطر ترسره کړي دي، ترڅو د هغوی کړنې وڅېړي. په بلخ کې د دې ولایت ادارې ښه کار ترسره کړی دی او دا د ستایلو وړ ده. چخان سوری وایي چې د ولسمشرۍ د څېړنو پر بنسټ د بلخ محلي ادارې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړې دي او تر دمه یې په بریالیتوب سره کارونه پر مخ ځي. تر دې دمخه داسې شایعات راپورته شوي وو چې ګواکې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې عطا محمد نور رسمن د بلخ والي په توګه معرفي کړي. خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي چې تر دمه د ښاغلي غنی په دې سفر کې داسې کوم تصمیم ته ځای نه دی ورکړل شوی او احتمال یې شته چې وروسته پر دې موضوع هم بحث وشي. چخان سوری زیاته کړه
و هدف ای سفر مشخصا تغییر تبدیل یا نیستن؟
د سفر مشخص هدف تغییر و تبدیل نه دی. صرف ولسمشر وغوښتل د بلخ له خلکو سره غم شریکي وکړي او د دې ولایت عمومي وضعیت وڅېړي. ممکن پر دې موضوع هم خبرې وشي، خو دا اصلي هدف ندی. دا چې په ځینو ولایتونو کې د سرپرستۍ د سیستم دوام لامل شوی تر څو په اداري مقرراتو کې د والیانو اجرایي قدرت تضعیف شي، د ولسمشرۍ ماڼۍ دا خبره پکلک کړې دی. د ولسمشر ویاند وایي چې د کابینې ټولو وزیرانو او والیانو ته د افغانستان د حساسي قانون پر بنسټ صلاحیت او اختیارات ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی مزار شریف ته له خپل سفر دمخه د ترکمنستان له ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره یو ځای د اته مراد اقینه د اورګاډي پټلۍ افتتاح کړه. د ښاغلي غنی په خبره د اورګاډي ټا پټلۍ به افغانستان ته د وارداتي تیلو بیه په لویه پیمانه راکمه کړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
ازادي راډیو هر ورځ په همدې مناسبت تاسو ته ځانګړي ریپورټونه هم خپروي. ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 500,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا ریپورټ چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې کوره شویو خلکو شمېر تر دې کم دی. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورټ لري.
ملګری ملتونه او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو د شمیر په اړه متفاوتې خبرې کوي. هغه رپورټ چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې له امله تر 500,000 زیات افغانان بې کوره شوي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. رپورټ وایي جګړه او ټولنیز بحران افغانان د خپلو کورنو پرېښودلو ته اړ کوي او فشار یې ورباندې راوستی چې نورو سیمو ته وتښتي. ملګری ملتونه وایي چې دا شمیر د روان میلادي کال له پیل راهیسې ثبت سوی دی، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت دا رقم نه تاییدوي. او د دې وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو بې ځایه سوو خلکو شمیر 4.5 لکه دی.
کله چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ یو شمېر بیرته خپلو اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. مثلا هغه امار و ارقام چې موږ سره دي د بې ځایه شوو کورنیو په اړه، له 4.5 لکو څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان له 1,345 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. نو په دې وروستیو کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شول، مثلا د کندوز ولایت څخه، کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زموږ یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. په همدې ډول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم، یعنی د دغو بې ځایه شوو له ډلې څخه 1.5 سلنه بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي.
هلمند، کندوز، ارزګان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې ډېر خلک پکې د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. ملګري ملتونه وایي هغه کسان چې د جګړې له امله بې ځایه سوي په سړه هوا کې له خیمو او کمپلو پرته له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی ته کافي خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه هم نه رسېږي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دوی له نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي او له بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې منظم پروګرامونه یې جوړ کړي دي. تر دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د ژمي په میاشتو کې له افغانستان سره د مرستو پر زیاتولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي د روان میلادي کال په 1,000 میاشتو کې لږ تر لږه 6,000 افغانان پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره به 40 میلیون ډالر مرسته وکړي. امریکا وویل چې دا کومک به د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د نړیوالې ادارې او د خوراکي موادو د نړیوالې ادارې له لارې په افغانستان کې بې ځایه سوو خلکو ته ورویشل شي.
اوس هم ورزو د دغه پروګرام وروستي مطلب ته. په کیوبا کې زرهاو کسانو پرون دوشنبه د دغه هیواد په پلازمینه هاوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درناوي وروستي مراسم سرته ورسول. فیدل کاسترو د کیوبا پر خلکو تقریبا نیمه پیړۍ واکمني وچلوله او تقریبا 1 لسیزه مخکې له قدرته لیرې شو. نن هم تمه ده په لکاو کسان د هغه د مړینې د درناوي وروستي مراسم ترسره کړي. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې په همدې سره زموږ دغه پروګرام ختمیږي او له هغه وروسته به ټول پروګرام د ازادي راډیو ځانګړي ادبي مجلې ته غوښ شي.
د هوانا اوسیدونکي پرون ډله ډله فیدل کاسترو ته د درناوي لپاره د هوانا ښار مرکزی چوک ته ورغلل. د هوانا اوسیدونکي فیلیکس ګومز وای دا د سختي خوښنې خبره ده. دا پېښه راتلونکي وه، ځکه موږ ټول باید مرستو، خو کله ناکله د داسې کسانو د مړینې منل ګران وي. لکه کاسترو د هوانا یوه اوسیدونکي بریتا کورالیس وایي زه دلته راغلی یم چې له قومندان کاسترو سره وروستۍ مخشه وکړم. دا ډېره خواشینونکې خبره ده، خو زه باور لرم چې هغه به تل زموږ سره وي. د کاسترو د جسد ایرې په یوه ځانګړي منګي کې پرون د هوانا ښار د انقلاب پر څلور لارې هغو خلکو ته شوې چې د کیوبا د دې انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلي وو. د کاسترو سره د خلکو د خدای پامانۍ مراسم پرون پیل سو او نن به هم دوام لري او په پای کې به خلک پر هغه میدان راغونډ شي چې فیدل کاسترو د امریکا پر ضد او د مارکسیزم د خپرولو لپاره مشهوري ویناوې کړې دي. فیدل کاسترو د جمعې په ورځ مړ سو. هغه نوي کلن و. د کیوبا په پلازمینه هوانا کې د ځوان فیدل کاسترو چې ټوپک یې په لاس کې دی نهه پوړیزه مجسمه د ملي موزیم ودانۍ ته مخامخ د ازادۍ پر میدان ترول سوې ده. د کیوبا حکومت وایي چې خلک به د کاسترو د جسد ایرو ته تر درناوي وروسته لوړه کوي چې د هغه د انقلابي نظریې ژوندي ساتلو ته به کار کوي او خپل تعهد به ټینګ ساتي. فیدل کاسترو په 2008 میلادي کال کې د ناروغۍ له امله له دندې لرې شو او د کیوبا د حکومت رهبري خپل ورور راهول کاسترو ته وسپارله. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشران به کاسترو سره د خدایپامنۍ د مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي، خو روسیه ویلي چې ولسمشر پوتین د ورتګ پلان نه لري. روسیه د کیوبا له ډېرو محدودو نږدې ملګرو څخه ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ.
دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
لنډ حکایتونه او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع له اړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د عبدالباری جهانی نهم شعري اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 پاڼو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د ښاغلي جهاني د دې ټولګي شعرونه خورا نوي مضامین لري. دا یادونې وړ ده چې د فردوس په خپرېدلو سره د ښاغلي جهاني د چاپ اثرو شمېر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمه ایزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمه ایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا د ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ رالټېدلې لانجه هواره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه هوارېږي، بلکې د یوه بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور وروي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړ راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دی خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نښه کول. باری ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نوم دې سړی نه واخلی.
باری ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي
سمو د مخ کې دغه سی او پیخه و یو جانب را پاس د بل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې هغه بل جانب چې به مشرانو د کلو سپینګرو همدارنګه دغه کم چې جرګمارو خلکو دغه سی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو نو دا سی وشو په اسلام په دمانه خلک هم په دمو متفق شون دغه کوشنده ورکو هغه سره بیچاره چې کوم دې د تختیدل دی په کلی کې نشته دی
هغه وای ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریک دی او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتک دی او د کوشنده په نومي غواړي د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړي خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي
دلته یو نفر قتل کړی وو او هغه قاتل چې فرار شو تښتید هغه سړي دا سړی وجلی دی ورور ته پیږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی کا نو دا خو تیار بلې پدنی ته اور وال دی چې بل پدنه په دې کې پیدا شي یو خوشی ویلې یو بل وشي په یو بدو کې بل بد کوا
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته د جرم دی د ظلم دی قرآن کې راغلی ثم یرمی به بری ان فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی دا انصاف نه دی الله تعالی د دې نه د جدي خودداري حکم کړی دی البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي
اما کوشنده چې هغه به د سیاست لاړ شي چې چا په وسنه کې بغیر طرف نه کومه د سي لاستر اوړنه یا مثبت حل کنشته
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل د پاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطع که خصومت نو د دې دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا ګزاره سره وکوي سره کینی سره وغږیږي یو بل ته بخشش وکوي اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده کیدلی سي اول له لحاظ د قانون او شریعت هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي اصلی کوشنده نه وي خو دوی یعنې د خصومت قطع نه که بلکې زیات یې که بلکه هغه سړی ته یو تشویش ور پیدا کړ
د محکمې رئیس وایي که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوي شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی
چې که دوی کله صلح کوي صلح یې مقتمده د اعتبار ده موږ په منې خوشحاله یو ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نکه یا په دغه کوشنده ور نکه نور د رضایت په هر رقم سره چې د دوی خوښه یې حاصله که دا به بهتره یي ځکه که په آینده کې دوی موږ ته راشي چې موږ دا صلحه وثیقې د شرعي ته راته ورسوه هغسې صلحه چې په هغه کې کوشنده معرفي شوی یي زه هغه په وثیقه کې هم نشم ورته رسولی بنان ما ته هم مشکل پیدا شه سپین ګیري ته هم مشکل پیدا شه هم موضوع هم نشو حل
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګې او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پرې شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپله سیمه کې ولیده نو وژلی شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي دې کار سره نه یوازې دا چې دښمني له منځه نه ځي بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادي راديوي مجله ل آزادي راديو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلې. همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه دی د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، الله دې وبخښي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکي، ښکلا ډېره زیاته ورکي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري، د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکيږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ځایونه وګوري، انتخاب، مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ، همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې، پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون نه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ، تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته نه دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي، په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملالا سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمان هیر دي، خو دغه ټول برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته مونږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو مونږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دې ته په دغه قیامت باندې ښه سریل نه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سریال چې کله مې ثبتاو یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای سي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا سي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود موند ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ مونږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېر انجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له مونږ سره اړیکې نیولې دي چې مونږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې مونږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې مونږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې مونږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه مسلمانو ته نه دې کړې، نو ښځینه مسلمانو ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی می دی شهید، زه دا منم چې ما ته حق او زمرا کل شوی دا ویډیا می نه دی ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا به قدرې. خو په هغه اندازه به امام څه نه یوختی چې څومره اندازه پکار دی. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغه خرڅول دا بچی دی، او بچی هیڅوک نه خرڅي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په ما سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه؟
ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و، اظهار بوبین نومېدم، هغې ته لیکلي بله مانې ورکړو، مصرف پرې ټول هغوی وکړ، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس آشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب، که یو څوک وغواړي د تلویزیونی سریال یا ډراما ولي کې تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرام
معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چکم دے دا څنګه مضبوط جوړې دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او دا اول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکاره دي پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ د لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوری منظر کشی به کمزوری نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی ډرامې نقش په څه شی باندې تاویږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدرته وروستي کارونه مڅ دي اوس په څه بوخت یاست څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه به انشاءالله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې تر څنګ یو دوه سیریال دي په دغه باندې بوخت یم
کور مدان ډیر زیاته مننه
له تاسو هم مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ځل وغمې درې لاندې کایتونه لوستي په دوه لاندو یې کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ور واوړي په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وږ به شو وږمې ته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنۍ کوری لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاری بوډۍ ته ورغې ورته وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی بوډۍ ځواب ورکړ غم مکوه زه به چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منې د ورسره ومنله بوډۍ ورته وویل چې آس غوا چرګي چرګان او پسونه به د حیواناتو له حویلۍ باسي ټول به درسره په د خپل حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندې کوي بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډۍ پسې ورغی شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کور یې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ السلام علیکم ګیدړ لالا شکر چې وملیدې موږ خو په تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډیر غټ ښکاره شو په زړه کې ورتیر شو چې دا پښو لا څوک دی چې زما د گزاري پښتنه کوي. نو به ویل ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده، ستا تعلیم څومره دی، په څه پوهېږې، کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ما ته غاړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا، هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې لسپو به څنګه تښتي. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تاسیانو سره راپیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې یې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تاسیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بد شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي څه شېبه آرام وکړې. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دي یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبا جفا وی، خو وفا هم کوی، دردونه چا ته چه ورلیگی پی دوا هم کوی. خکولی چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، د دیدن منز قضا کوی، د زړه غلا هم کوی. او ظالم مونږ خو د حلوا پس خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوی. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غېږې ته ورځي ورته نسا هم کوی. او خدایا که مینه ناروا وي، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی، کله کله ناروا هم کوی. زندگی د یو مجبور آخوند کار دی، زندگی د یو مجبور آخوند کار دی، عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الله خانقاه جوړه کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید دسې حدیث دی دا چې ښځه نمایي دین د بسم الله، ملا صاحب خو ځکه پرې ایمان راوړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبي بحث کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسې به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي، مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي، هغه وختونه کې چې ته ماته زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي. او دا دغه شرط منی. د دې شعر اخري بنده سې ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی او د مور زړه یې په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې اندور شوې. هغه پیغله چې بې حده ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان و، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان و، په خطو یې نن ارمان د ژوندانه و، په منګل کې د خپل یادي زړه و، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره و نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې، اوف کرار درومه پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کڼ، دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنې د مور عواطفو ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربانه ده. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګو وبشیندي، مرغانو نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شتنګا اوري په ډېر خوشحالۍ کې دی. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکۍ شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودي کودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار راروان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتي تندر نتیجه سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زل مسل جنکه په غی کې ټینګ نیولی، زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکې تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریک کړي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې ومومي. د مثنوي یا د یو شعر د یو تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کې دشي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه ده، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه ده. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، دغه سیوری ملاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تمثیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوي پوره او خیخه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نه وي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دا لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا برت تجربه قطشی کدی شی یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دیدن شی باور باندې تصویر کیچه دیدن و نشو شی با پایت ورسیده. کدی شی د ژوند د پورا یو تمثیل شی چې زمونږ مرونه لانوی پورا چې د ژوند شی شپایت ورسیږي او څاسکی څاسکی توشي.
ډاکټر صاحب دا خو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس یو بل جالب شیم چې دا د خوبونو ده د خوبونو تمثیلونه هم دي ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي په دې حیسه کې یو څه راته ووایاست چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وښکې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د او خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی روي او او ډنګر غوي چې دی د قحطه دی او کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخت دی چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگامه خوب ولید توای خدای له خوب کې خدای ولید. او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوی یو دوه بندونه داسې دي: خوب بینم عالمه کوي څوک راکړي معنا، تو تیم سر مې یخې دی د یار په زنګانو. خوب بینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه. پورته د خاموش زلګینه خوږ د مینې ساس شومه، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه. خوب بینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه. سرې شونډې مسکی شوه ماته یې وې چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دی مستانه. خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه؟
تمثیل د استعاره او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي ځکه چې هغه لنډوي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې موږ وایي د ټول مشبه به دی او مشبه هغه معنا دی چې موږ یو د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي، موږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي ته به وایې نختیځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي. خو د کابل نه موږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې. خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کېږي او بېرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه دی ونی دی سیند دی چپو پا مرسته تمثیل شویده. او یا مثلا د ژمی سیوری په اوړي وویل شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار راشو، تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوی. او د یو پر کې د سیمبول سره دی، سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټېږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړېږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټېږي او معناګانې هم ګڼې وي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیمبول ټاکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی، او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټاکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریې ورباندې تمثیل کړي ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي. او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوي ولري.
فور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه اومه.
ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا پروتیم سر میں ہے پروتیم سر میں ہے تخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چیز لک لو لک پسے لو وتم پورت دنرگس نا شم پخوا درام بے لو وتم تاو دس پینے غاڑے دلیلا پا امے لو وتم پٹ میں ورت اوے پٹ میں ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما وینم چې پټ شو بنسیم کې بهر لاړ ما خوالد جانا لکا دمینه نظر لاړ ما سترګو د دل تارلا لک خو د سحر لاړ ما یو شون کی ملټ کرا شنگ کی ملکڑا دا عمرونو خزانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما Thank you.
دستر کی سانچی دسا کی سرو گتو کی جانے لاس پستا تو لیونے مس لکا خیام نے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمی نے افسانہ خوب نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب نم ملما گئے سوکرا کی مانا پروتیم سر میخے پروتیم سر میخے دخبل یار پسنگانا خوب نم ملما
خوب وینم عالما که یه چوک را کی مانا آهنگ دلنشینی بود که از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این